د بهرنیو چارو وزارت په حواله کلی چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د تیان جن په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلی وو. ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وانګوین له خولې وایي چې چین د افغانستان د یوه ګاونډي پخوانی شریک او دوست په توګه تل غوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو له لارې حل او فصل شي. په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا به د چینایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وي چې د دواړو لورو د رهبرۍ په سطحه ترسره کیږي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام په تړاو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې تر راتلونکې یوې میاشتې به د افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل استازي ته یو ډیپلوماتیک دفتر پرانیزي. د مطلب په دوام کې راغلي چې اروپایي ټولنه په دې اند چې په افغانستان کې له طالبانو سره د محدودو اړیکو پالل اړین دي تر څو طالبان پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو لپاره پامن پټنځای بدل شي. اروپایي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو خوندیتوب وشي او په دغه هیواد کې د بشري بحران مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې د جیشل یا د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي لرونکو هیوادونو د غونډې په لړ کې افغانستان ته د یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه مرستې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي او د خیریه سازمانونو له لارې به پر خرکو وویشل شي. اوس فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې اروپایي ټولنه اړمنو خلکو ته په شفاف ډول د دغو مرستو د ویش په اړه اطمینان نه لري. ورځپاڼې دا هم ویلي چې تیره میاشت د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتان هم کابل ته ولاړل څو افغانستان ته د دغه اتحادیې د نورو ډیپلوماتانو د ورتګ مسله وارزوي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور په کابل کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د امنیت ساتنې تصمیم لا نه دی مشخص شوی، خو دغې ټولنې ویلي چې د دفتر د امنیت ساتنې مسؤلیت یې د طالبانو په غاړه دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې به واوري چې په دې ورستیو کې په کابل کې د ډیرو مطبوع یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلې. په همدې اړه د دانش مطبعې له یو مسول سپین سهار سره خبرې کوو چې غواړي خپل مطبوعه وپلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دي، د فکر رغونې هغه ارمان لیلام تکیګ دي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دي. تاسو فکر کوئ راغه خوله به خندا ته جوړه شي؟
د طالبانو حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي شپه وسی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندۍ په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغوستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرول چې بې شمېره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندۍ چا او ولې وژلی، خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس یې هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتیرو یادونې کولې. خود طالبانو یو ویان ویلي چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه سیاسي اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقي او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګونو هنرمندانو هیواد پریښی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعی یو مسئول وای ل دیش کلن فعالیت وروسته خپل مطبعه پلوری او خپل کارونه بندوي. دانش مطبعی چې د دانش خپرندوی یا ټولنې له لارې په سلګونو کتابونه چاپ کړي، د کار پایلې له پیښور څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت له رامنځته کیدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعې مسؤول وایي ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعې کارونه مخته یوسي. په دې اړه په روانه خپرونه کې د دانش مطبعې له مسؤول سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنیدو سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل په راپور کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
د فنی فلمونو مشهوره فلم لوبغاړی یاسمین یارمل، اغل یارمل له هغو لسګونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما د طالبانو لومړی پړاو واکمنی تیره کړي، کومه ویره چې ما د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ څخه درلوده زه یې دې ته اړه کړم چې له هېواده ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او واکمنۍ سره له افغانستانه وتي، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان، په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي، یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبری اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک زړه مخه کوي، ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډېر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به فعالیتونه هم پیل شي.
د برخو ته مسؤولین ټاکلي دي چې انشاءالله به راتلونکي به وسي. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو. تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعاله سي، او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو چې تولید سي.
خو ښاغلي مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیکه وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بې موزیکه ترانې چې ډېری یې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې، چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبی ترانی ویلی. خود یادونه دا چې د دغو ترانو ډیری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاء الرحمن لالاخیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي، خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم. خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ورباندې نه وي، که چیرته ورباندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي، ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو، دا موافق ورسره نه یو، موږ دا کوو دا کوو، نو شاید بیا ستونزې راولاړ شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هېواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. ښځینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هېواد کې دننه هیلی نشته.
فلا زندگی ساده ساده تسل غیرا نن فلا زندگی ساده ساده تسل غیرا ویلی سندری دی چاتل زما د خاری بے زایا پانے پانے شلو گل زما د خاری خپلو پکاران غسو خپل زما د خاری چکل وے خوشبو وے او دو گلو قدر دان وے چکل وے خوشبو وے او دو گلو قدر دان وے قسمت بدا سے ولی نن جڑل زما د خاور بے زایا پانی پانی شلو گل زما د خاور خپلو پکاران غسو خپل زما د خاور
مطبعه د بشر یو مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه. هغه کتابونه او خطي نسخه چې پخوا به په لاس لیکل کېدې ډېر وخت نیولو او هر چا ته برسېدل هم نه، خو مطبعو دا کار بیخي اسانه کړ. د مطبعو ماشینونه سبب شول چې کتابونو او علم ته لاسرسی اسانه شي. خو په افغانستان کې اوس د مطبعو مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي، په دې خاطر ډېرو یې خپلې مطبعې تړلې دي. د دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤل سپین سهار دی. نوموړی وایي خپله مطبعه یې تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري. دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي، موږ د دې مطبعې له مسؤل ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوس یې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، لومړی که د دانش مطبعې د سفر په اړه راته ووایئ چې کله او څنګه را پیل شو او څنګه یې تر دې ورځې پورې چې تاسې یې د تړلو تابعیا کړې دوام وکړ؟
دانش خپرندویه ټولنه خو له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولس ته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی. چې دا کار یې په کډوالۍ کې شروع کړی و، له پېښوره د الفت او د کاون په نامه یې مجلې هم له هغه ځای خپرولی چې ادبي برخه یې ډېره فعاله وه. په پېښور کې هم هلته هم فرهنګیان راټولول او هم یې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول. په دې سفر کې دانش خپرندوی ټولنه له ډېرو سختیو هم را تېره شوې ده، له ډېرو زیاتو ګواښونو سره هم مخ شوې ده. داسې تاریخي آثار هم خپاره کړي دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نه شوی کولی، او دانش خپرندوی ټولنې هغه آثار چې دغه آثار د هیواد راتلونکو نسلونو ته یوه ستره سرمایه وه. او بیا په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا شپاړس اتلس کاله کېږي چې دانش خپرندوی ټولنه کابل ته انتقال شوله. دلته یې منظمه مطبعه لرله او خپل خپرنیز بهیر ته یې دوام ورکړی و هم دلته په کابل کې.
په دې دومره وخت کې چې دانش مطبعې فعالیت کاوه، څه چاپ کړل او خلکو ته یې څه ورکړل؟
ډېر زیات علمي، تاریخي، معلوماتي او پوهنیز کتابونه خپاره کړي دي چې د هیواد ډیری او خلکو ته چې د کتاب مینوال دي، د دانش خپرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي. چې دانش خپرندوی ټولنې په دې وروستیو کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی، دانش فرهنګي مرکز دی. په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 15,000 کتابونه لري، او پوهنتون ته هم دا ځای نږدې دی. وخت نا وخت ورته محصلین او نور د مطالعې مینوال راځي. دانش فرهنګي مرکز چې دغه عامه کتابتون لري، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې شاوخوا 15,000 کتابونه دي. په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی، وخت نا وخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي، او ادبي ناستې، سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي، او فرهنګي او ادبي کارونه هلته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خپرندوی ټولنې کړي. دغه راز دانش خپرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړې ده، او د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی. دی د اشوکا نړیوال فیلو دی، او د دانش خپرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې وروستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول. خو متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې د تیر نظام په دې وروستیو میاشتو کې عموما د خپرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول. په دیو کې ډیرای مطبعې بندې هم شولې، ځینې لیلام شولې، ځینو خلکو خرڅې کړلې، تاوانونه پکې وکړل، او ځینې مطبعې اوس هم بس بندې ولاړې دي، کار او شی نه لري.
کوم عوامل سبب شول چې تاسې مطبعه وتړی او د پلورلو نیت یې وکړی؟
مګر د دې چاپخونې د کرایو، د کارکونکو د تنخواه وس نور نه لرو، ځکه کارونه نشته، په موږ باندې کرایې اوښتې دي. مګر سره په خپل موجود 12 کسانو کار کولو، هغه موږ 10 کسان رخصت کړل، یوازې 2 کس کار را سره کوي، نور و 13 نور کسان چې لمک سره تړلی ول په دغه کار کې د اړتیا پر مهال به موږ راغوښتل، یا له نورو هغو مطبوع سره هغو کسانو کار کوو چې زموږ کارونه له هغوی سره تړلی ول، په شریکه موږ د یو بل کارونه کول. هغه کسان هم رخصت شوي دي، ټول په کورونو دي، هغوی کورنۍ لري، همدا اوس ټول بیکاره دي. اصلا د اسلامي جمهوري نظام په وروستیو کلونو او بیا په بیخي وروستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوري نظام د ځینو چارواکو لخوا چې هغوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې هلته کار کاوه، دوی خپرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات ضرر ورساوه، هغوی زیانمن کړل، د هغوی پښې ووهلې چې په خپرندوی ټولنو کې نوره ساه نه وه پاتې چې هغوی فعالیت وکړي. ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خپرندوی ټولنو سره مرسته وکړي، د هغوی ستونزې ورحل کړي، کتابتونونو ته او خپرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي، دوی دا کارونه کړل. د دې پر ځای د خپرندوی ټولنو کارونه په خپله شروع کړل او داسې فعالیتونه یې وکړل چې هغه اصلا د دوی دنده نه وه، د خپرندوی ټولنو وه. دوی باید دغه کارونه د خپرندوی ټولنو لخوانه کړي وای او خپرندوی ټولنې سپورټ کړي وای چې هغوی لبخونه وای غورځېدلې، د هغوی فعالیتونه نه وای درېدلې. چې د ارګ لخوانه ځینې کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینې تکراری کتابونه ول، ځینې داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزېدل، یا په دغه وخت کې نه ول په کار چې هغه کتابونه چاپ شوي وای، یا هغو کتابونو ته لومړیتوب ورکړل شوی وای.
ډیری پکې داسې کتابونه وو چې ورلمخه خپرندوی ټولنو چاپ کړي ول، دوی ورپسې دوباره چاپ کړل، په هغوی باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغو خپرونو پر ځای که دوی د خپرندوی ټولنو تیار چاپ شوي کتابونه اخیستي وای او هغه په عامه کتابتونونو او پوهنتونونو باندې تقسیم کړي وای، د دې ګټه به دا هم وه چې خلکو ته به ارزښتناک اثر رسېدلی وای، او دویمه ګټه به دا وه چې خپرندوی ټولنې به په پښو درېدلی وای. نو د اسلامي جمهوري نظام په دې وروستیو کې داسې فعالیتونه د دې ځینو کړیو لخوا نه وشول چې خپرندوی ټولنې له پښو نه وغورځولې، د هغوی فعالیتونه یې ټکني کړل، او بیا په دغه نوي نظام کې هغه څومره ساسې په دوی کې پاتې وه له تیر نظام نه هغه هم ترېنه ووتله، او خپرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب، مطبوعه د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه، که همداسې مطبعې یو په بل پسې وتړل شي ستاسو په نظر پایلې به یې څه وي؟
بدبختانه زموږ په هیواد کې کتاب ورله مخه د خلکو لومړیتوب نه و. که چیرې کتاب د خلکو لومړیتوب وای نو نظامونو بدلته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولی، د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خنډونه دي، دوی له منځه ځي، مطابع بندیږي، یا دغه کوم خپرنیز فعالیت چې دی دا ټکنی کیږي، نو معلومداره خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کیدل هغه به نور نه کیږي، او ذهنونه چې ونه رغیږي هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي، هلته ملت جوړونه هم نه وي، او هلته د ژوند ښه بڼه هم څوک نشي موندلی. او د ژوند ښه بڼه چې نه وي، ژوند په انسانانو باندې غمیږي، او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو له شان سره نه ښایي. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خپرنیزه برخه کې نور داسې څه مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ ور وښوي، او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي، تعلیم وکړي، مطالعه وکړي، او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي له هغو نه ځانونه خبر کړي.
مننه. سهار سه تاسو د مطبعې تر څنګ دانش کتاب پلورنځی هم لرئ، د کتاب پلورنځي د وضعیت په اړه راته ووایئ، هغه به هم د مطبعې په څیر وتړئ کروان به وي؟
زما په اند باندې د انسانانو لپاره لومړی چې دی ډوډۍ ده، چې ډوډۍ انسانانو ته ور ونه رسیږي نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولی. لکه څنګه مخکې چې ما وویلې، کتاب دلته لومړیتوب نه دی، دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي. هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ پې وخوري. تاسې به په دې خواله رسنیو کې داسې خبرونه هم اورېدلې وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي، خپل اولادونه د لوږې له لاسه او د بیکارۍ او بیروزګارۍ له لاسه خرڅوي. نو په هغو ټولنو کې چې بیروزګاري دغه حد ته ورسیږي چې یو انسان اړ شي خپل اولادونه خرڅ کړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي. نو که چېرته دغه کیسه همدغسې روانه وي، بیروزګاري وي او ډوډۍ نه وي، کار روزګار خلک ونه لري، پیسې ونه لري، نو فکر کومه چې ورو ورو به کتاب پلورزی هم د سقوط لور ته روان شي، او یو په بل پسې به بند شي، چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار صاحب، تاسو چې کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی و، لیکلي مو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندئ، که د خپل تاثر په اړه راته ووایئ، کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ، د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري؟ ستاسو په نظر که دا وضعیت ښه کېدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی و د فیسبوک له لارې. مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا به زما لومړنی انځور وي چې زه بی خندا اخلم، او په خواله رسنیو یا په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې خبروم. زه له زړه نه تاسو ته دغه خبره کوم. ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانې ته چې کوم ملګری راځي هغوی ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوښښ کوم که په خواله رسنیو کې هر څه خپروم، که یوه خبره خپروم یا خپل انځور خپروم، لږ تر لږه د هغې تر شا یو پیغام پروت وي. که زما د یوه له مسکا ډک انځور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشحاله کړي، لږ تر لږه ژوند ته یې زړه خکړي نو زبه بریالی ما په دغه کار کې او ډیر زیات به خوشاله يم چې مالک تر لګنه یو نیک کار کړی دی. خو بری ورستوي کې وضعیت داسې خواته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندانه یو ډک انځور په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم. ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیک دي او د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیک دي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیک دي، تاسو فکر کوئ هغه به د هغه خوله به خندا ته جوړه شي؟ هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړي له دې وروسته چې هغه یو له مسکانه ډک انځور واخلي او هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي او یا یو داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدله کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې که یوه کرخه وي که نیمه کرخه وي هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولای شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کېدلی شي لکه دغه انځور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یوه لارې پیدا کړې ده. خو ما چې څه له کتابونو نه زده کړي ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولمه چې ما حتی و نشوی کړلی و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د ښې ژوند بڼې لپاره باید ما کړي وی او ما زده کړې وی هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملي کړی شمه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.5
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایې چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت چې ناروې ته راغلم ډېر کلونه مخکې، تقریبا 4 کاله مخکې، هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دې په نورو ژبو باندې نه وو. بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې، خو د پښتو دغه نه وو. بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې ورسره لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، دې ستونزو سره مخامخ شي. زما د هغه وخت نه همدا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې د ټولنې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا 10 کاله مخکې ما دا کار شروع کړ. دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تېز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروستي 2-3 کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو، اوس چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلی دا قاموس چې مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس دی. مخکې ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویژي یا لاتیني، او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې چې ژوند مختلف اړخونه وبر کې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کشته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا.
بسکر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري، یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده، دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یو بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به و د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. د ناروې د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د ژبې کار کوي هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت 15 معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا 15 د هغه لغت لیکلی دی 15 بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي، یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي. کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست، له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي. مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې هم لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري. یوه ژبه په یو څه کې بډایه، بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایی، ولې ناروې کې دا 1500 کبان، 1500 ډوله، 1500 نومونه لري. ما بیا دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته. ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په اخر کې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کټې طبقې نه نیولې کټې کټې نه نیولې تر لوړې پورې. ځکه کله چې په قاموس کې 50 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي، نو دا بختیر دی. ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی د پارات سي په کې تر ډېره حده پورې. زه به نه وایم چې سل په سلو کې دا د پارات شته، خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حالي.
بسکر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیا ته ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسو دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي، یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنټ د لارې په مشکله یې معنا پیدا کوو، ډېر ځل داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه یي بدله یي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځل یې خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې، یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپل د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بل اپلیکیشن ته وکولی شو ته جوړ کړو نه به لا ښه شي.
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي. اراده لرئ چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي، یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخیری کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قاموس مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی. لپاره نور کارم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا به نو بېخي بشپړ او مکمل قاموس شي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي، نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه هم چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده، او هلته مو ډېر وخت تیر کړی. یعنی که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي، په څومره وخت کې یې زده کولی شي او دغه قاموس څومره څه ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د هر افغان دپاره، د پښتنو دپاره یوه پردۍ ژبه ده. او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مثلا دوی هر ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې، چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي، نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې دپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې کې چاپ شوی. که چا غوښتي، زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پارت ګوټ کې، په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بسکر صاحب.
مننه تاسو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 100.5.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستۍ پانه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسېږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ ته د وخت او زمانې سیالي کولی نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لغت په خپلی زمانه کې نه یو، مونږ د خپلې مینې سر ته مدام په کیسه سو، مونږ د خپل آواز په هر زورور مرۍ د خاموشۍ چاړه راخلې د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپلې ځوانۍ مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړی دی ایره ایره، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلی، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر څو به داسې مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو؟ راځئ چې اوخاندو، خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرعور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو، چرته خو یو فیصله خپله وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو، مرۍ تازه کړو یو ځل چې بیا ملاله اوکړي ټپه، راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې معنی وپیژنو، ځان پې پوه کړو، بل پې پوه کړو، راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج، نوی تهذیب، نوی قانون جوړ کړو، نوی تازه فکر پیدا کړو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خان.
خدایا تم دوری تزم نتزان تجانان یم نتخلو نفاغی شم نتزلفو بندیوان یم خدایا تم دوری تزم نتزان تجانان یم نتخلو نفاغی شم تزلفو بندیوان یم دایا تم دوری تزما hastimi dani stepunum raudi dayawashi bahastimi dani stepunum raudi dani stepunum raudi lakau qadar taraglam babano ke avesanyam natakhulu na baghi shum نتزلفو بندیوان یم دایا تم دوری تزما ساقی کورتا آئینہ میں بولی بورتا بڑمی سیدھا ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم نتخلو نباغی شم نتزلفو بندیوانیم دایا تم دوری تزما خلیل شم د اورونو نہ خیاند میں فلونو نہ خلیل شم د اورونو نہ خیاند میں فلونو نہ خیاند میں فلونو نہ منصور شم د دارونو نہ د کانو پو نشان یم نتخلو نباغی شم نتزلفو بندیوان یم خدایا تم دوری تزما مبارک بی شخو بنا چلے خیل من می نسا مبارک بی شخو بنا چلے خیل من می نسا نسا زلیخ لمن می نسا دیا قد اوخ کو پلیم رسید لے تل کنانیم ندخلو نباغی شم ندزلف و بندی وانیم دیا سندولی تزم ندزان ندجانانیم ندخلو نباغی شم ندزلف و بندی وانیم دیا کم دوری تزمان